دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې باندې 1.1 میلیون بایومیټریک شوی رایې مرکزی سرور کې اچول شوی دی په اندونیزیا کې پولیسو 22 کسان په دې شک نیولی دي چې په دې هیواد کې د ترګرۍ د فعالیتونو نیت درلود او هند نن په کشمیر کې د لاسي تلیفونونو په مخابراتي شبکو محدودیتونه لرې کړل
د خبرونو نو وروسته پر راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د پارلمان او کورنیو چارو وزارت ترمنځ لانجی د یو شمیر وکیلانو ترمنځ د نظر اختلاف پیدا کړی دی
خو هغه وکیلان چې قانون ته غاړه نږدې او ځان موافق د قانون ګړي نو د هغې نه دفاع کول زمونږ خپل حیثیت او آبرو نور هم راټیټوي
نن په افغانستان کې 8.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو په ضد ملي کمپین پیل شوی دی
کار پر روان دی او په نیال کې خبرې روانې دي چې ټول ولایت کې کور په کور د واکسین اجازه ترلاسه تطبیق شي
د سوریې کوردی قواوو د سوریې د حکومت سره موافقه کړې ده چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي د دې او نورو مطالبونو مخ کې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې باندې 1.1 میلیون بایومیټریک رایې مرکزی سرور کې ځای پر ځای شوی د کمیشن کمشنرې رحیمه ظریف نن خبر اعلان ته ویلي دي چې 1,12,000 او 8 بایومیټریک رایې مرکزی سرور ته داخلي شوی دی د ایوازې د 2,000 او 500 محلونو بایومیټریک رایې دي د څه د باندې 2,900 محلونو بایومیټریک رایې لا هم پاتې دي د انتخاباتو د کمیشن یو بل کمشنر اورنګزیب هم ویلی دی چې هیل لري نن او یا هم تر سبا پورې د ټولو محلونو رای مرکزی سیستم ته داخلي شي بل پراو د کمیشن رئیس هوا عالم نورستانی ویلی دی چې کمیشنونه کمیشن متحد دی چې نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي
اما منګه او دارل شاکور په دې باندې متحد یا سوچاول فل ټایم لاین مس نکو کایا نه 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 داخله د ستونزې په اساس کیږي دا بیا موږ د افغانستان خلکو سره شریکو
ابتدایي نتایج بعد تل یا میزان په 28 او نهایی نتیجه بعد د اقرب یا لړم پر 14 نیټه اعلان شي
د افغانستان حکومت وایي د سولې ټینګیدلې د مهمو کارونو په سر کې دي د جمهوریت ریاست د وایان مرستیالې دوراني وزیرې د امریکا د وال سټریټ جرنال ورسپانې د 13 ورځې د راپور په حق له امریکا غږ ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت په نوښت پیل شوې او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ډېر جدیت سره د سولې په جزئیاتو کار کوي
پروسه صلح ابتکار حکومت افغانستان
د سولې بهیر د افغان حکومت نوښت دی او د افغانستان جمهور رئیس په ډیر جدیت سره د دې بهیر په جزئیاتو باندې کار کوي او دا بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مدیریت پر مخ وړل شي
د امریکا د وال سټریټ جرنال ورسپانې د خپل اکتوبر د 14 ورځې په غاڼه کې د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی
په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت قومندان وای افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې دښمن ته ماتې ورکړي سکاټ میلر بیگا پارک د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل میلر وویل چې حکومتي عسکرو په دې تازه ورځو کې د وسلوالو طالبانو مهم غړي وژلي دي او ډېر سیمې ته نیولې دي د ارګ پلامې کې ویل شوې دي چې جنرال میلر جمهور رئیس غنی ته د امنیتي بنسټونو د ارزیابۍ رپورت هم ورکړي جمهور رئیس غنی ویلی دی چې حکومتي عسکر د تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرخه کې دي او په دې برخه کې یې د نړیوالو ټولنې پر ګډې همکارۍ او ملاتړ ټینګار کړی
نن په افغانستان کې 8.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین ورکولو ملي کمپین پیل شوی دی سږکال په افغانستان کې 14 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي چې 15 په قندهار هلمند او د اروزګان په ولایتونو کې دي د روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې په قندهار کې به د پولیو ضد د واکسین په کمپین کې تر 15 زیات ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورسول شي د خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري د هم نړیوال خبرونه د اروپای اتحادیې هیوادونو نن د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړله چې ترکیه ته د وسلو صادرات به ځنډوي خو د جرمنی او فرانسې په هغې غوښتنې موافقه ونه شوله چې ویلي وه ټول اروپایي هیوادونه دې ترکیې ته د وسلو انتقال بند کاندي. د اروپایي اتحاد شورا هم چې 28 هیوادونه یې غړي دي په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامي عملیات خراب عواقب لري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا متحده ایالات وایي چې د سوریې د شمالي برخې نه خپل ټول عسکر وباسي ځکه چې ترکیې هلته د کوردي وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
د سوریې حکومتي ځواکونه نن د دوشنبه په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د تلتمیر ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه سرتیري چې د سوریې بیرغونه رپوي د تلتمیر په لویدیځ کې ځای په ځای شوي دي. یوازې په یوه اونۍ کې د سلهاوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی او څه د پاسه 30,000 کسان له خپلو کورنو څخه بې ځایه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د سوریې له شمال نه چیرې چې ترکیې د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي خپل زر تنه پاتې سرتیري راوباسي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپیر پرون یک شنبه فاکس نیوز ته وویل چې د جګړې په ډګر کې وضعیت شیبه په شیبه خرابیږي. ترکیه دغه کوردان ترهګر بولی او نه غواړي ورسره خبرو تکینی. د ترامپ حکومت اوس وایي غواړي په ترکیه باندې بندیزونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې مشران په پام کې لري چې د ناټو د غړي هیواد ترکیه پر ضد وسلو بندیز پراخ کړي. ورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د هم پاتې خبرونه په انډونیزیا کې پولیسو 22 کسان په دې شک نیولی دي چې په دې هیواد کې د چاودنو او بریدونو د کولو پلان درلود. د انډونیزیا د تروریزم ضد پولیس یوه ونی کیږي چې د مشکوکو وسلوالو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د عملیات وروسته در هغه پیل شول چې وې خزي او خوند پر رڼا ورځ د امنیت په وزیر په چاقو برید وکړ او زخمی کړ. پولیس وایي د تروریزم ضد ځانګړې قطې په دې چاپو کې لس په کور کې جوړ شوي بمونه، کیمیاوي مواد چې په چاودنه کې کارول کېږي، چاقوګان، د جهادي ډلو کتابونه، لپټاپ کمپیوټرونه، موبایل ټلیفونونه او ګڼ شمېر وسلې نیولې دي.
د جاپان په مرکزی او شمالي برخو کې نن د ژغورنې عمله په هغو 1,000 کسانو پسې ګرځي چې د سیلابونو نه وروسته تری تم شوي دي. باران او طوفان زرګونه کورونه وړاند کړي دي او خلک برېښنا نه لري. مسولین همدارنګ وایي چې تر اوسه 8 کسان وژل شوي او 10 نه زیات نور ژوبل شوي دي.
هند نن وویل په کشمیر کې د لاسي ټلیفونونو په مخابراتي شبکو محدودیتونه کم کړل او غواړي په دې سیمه کې د 13 ورځو راهیسې بند شوی مخابراتي سیستم بیرته نورمال کړي. نن کشمیریانو او هندي امنیتي ځواکونو په سیمه کې د مشخصو مخابراتي شبکو د بیرته فعالیدو سره موبایل ټلیفونونه کارول. صدر اعظم نریندرا مودی د اگست په 15 چې کله د جمو او کشمیر د خودمختاری حالت ختم کړ په دې سیمه کې ټلیفوني او انټرنیټي فعالیتونه هم بند کړل.
د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO نن رسمن امریکا ته اجازه ورکړه چې د اروپایي اتحادیې نه په وارداتي اموالو تر 1.5 میلیارد ډالر پورې ګمرکي مالیه وضع کړي. WTO چې د جنجالونو د حل سازمان دی او 1,300 هیوادونه پکې غړیتوب لري، اوس واشنگتن ته اجازه ورکړه چې د اروپایي اتحادیې او د ایربس الوتکو جوړونکو هیوادونو برتانیې، فرانسې، جرمني او اسپانیې په مقابل کې همدغه شان اقدام وکړي. امریکا وایي په ایربس به 10% او په اروپایي اموالو به 25% ګمرکي مالیات ولګوي.
او وروستی خبر دا چې د هسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا ایالت د بیلتون غوښتونکو 9 پخوانی مشران نن د دوشنبه په ورځ د 9 تر 14 کلونو پورې په زندان محکوم کړل. په دوی تور ده چې په 2018 کال کې د خپلواکۍ د اعلان هڅه کړې وه. د سیمې د جمهور رئیس پخوانی معاون د خیانت او عامه شتمنیو په بې ځایه مصرفولو په 14 کاله باندې محکوم شو. درې نور کسان د محکمې لخوا زنداني نه شول خو د بغاوت په تور محکوم شول. د کاتالونیا د سیمه ایز حکومت پخوانی رئیس نن وویل دا ډول حکمونه ظالمانه دي. د سیمې او نړۍ د خبرنمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. مخکې مو په خبرو کې هم واورېدل چې د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي، خو وایي چې دا خبرې باید په افغانستان کې اوربند او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دغه حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. میرمن دوراني وزیري د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې تېرې ورځې د رپورټ په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هڅې د افغان حکومت په نوښت پیل شوي او جمهور رئیس محمد اشرف غني په ډېر جدیت سره د سولې په جزئیاتو کار کوي.
پروسه صلح ابتکار حکومت افغانستان
د سولې بهیر د افغان حکومت نوښت دی او د افغانستان جمهور رئیس په ډېر جدیت سره د دې بهیر په جزئیاتو باندې کار کوي او دا بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مدیریت پر مخ وړل شي.
د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی هم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې قسم دې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبان د اسادو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه تازه معلومات نه لري، خو زیاته یې کړه چې د امریکا متحده ایالاتو رسمي دریس په دې اړه څرګند دی چې امریکا طالبان سره خپلې خبرې د دغې ډلې لخوا د یو لړ اقداماتو پورې محدودې کړې دي.
حکومت افغانستان هم موضعش
د افغان حکومت دریس هم روښانه و. موږ د سولې له هڅو هرکلی کړی دی، ملاتړ مو کړی او اوس هم ورڅخه ملاتړ کوو. د بین الافغاني خبرو غوښتونکي یو، خو په دې اړه هم ټینګار شوی چې طالبان باید اوربند ومني. طالبان باید د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره عملي اقدامات وکړي او د افغان حکومت له استازو سره په مخامخ بین الافغاني خبرو کې ورګډ شي.
ښاغلي رحیمي ویل چې په دې ډول کېدای شي چې ژر به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله به ټینګه شي. د اجرایه ریاست ویاند ویل چې که سم افغان حکومت د طالبان سره په جدي او واقعي خبرو کې لا برخه نه ده اخیستې، خو د هغه په وینا تل یې د سولې له هڅو ملاتړ کړی. مجیب الرحمن رحیمي ویل چې د سولې خبرې شرطونه لري، خو د خبرو پیل شرط نه لري.
از هر تلاش و از هر حرکتی که
د هر هغې هڅې او حرکت څخه چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو ته لار پرانیزي، موږ ورڅخه هرکلی کوو، خو په دې شرط چې طالبان پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو فکر وکړي او واقعا په یو قوي او واقعي اراده راشي او په بحث او خبرو کې شامل شي، تر څو د دغو خبرو څخه یو واقعي پایله لاسته راوړو.
د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د خپلې د اکتوبر د 13 ورځې په ګڼه کې د امریکا د متحده ایالاتو وسلوالو طالبان د اسادو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې امریکایي چارواکو طالبان اسادو د خبرو د بیا پیلېدو لپاره بحثونه پیل کړي، خو دغې ورځپاڼې ډلې دي ویلي چې دا بحثونه به کله دواړو غاړو ترمنځ خبرو بیرته پیلېدو ته لاره پرانیسي. په خپل امریکایي چارواکو او د طالبانو اسادو د خبرو د بیا پیلېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو طالبانو د اسادو ترمنځ د سولې د خبرو د بی پایلو پای ته رسېدلو وروسته د روانې میلادي میاشتې اکتوبر په لومړیو کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوي د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي سره په اسلام آباد کې خبرې کړي، خو افغان حکومت ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي اسادو ترمنځ خبرې د بندیانو د خوشي کېدو په مسله شوي او د سولې د بهیر سره تړاو نه درلود. د طالبانو یو پخوانی چارواکی قاضي محمد حسن حکیر وایي چې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې له وړاندې پیل شوې.
دا خبرې هم په غیر رسمي ډول په قطر او نورو ځایونو کې روانې دي.
ښاغلی حکیر تمه لري چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر رسمي بڼه واخلي. د طالبانو دغه پخوانی چارواکی هم وایي چې په اسلام آباد کې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د سیاسي چارو د مرسل ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې تر ډېره د بندیانو تبادلې پر مسله شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان کړی دی چې 2.5 زره محلونو رایې چې 1.5 میلیونه کیږي مرکزي سرور یا سیستم ته داخل کړي دي، پاتې نورې به هم زر سرور کې داخلي شي او نتایج به په خپل وخت اعلان شي. رحیم ګل سروان رپورټ را کړی دی.
که څه هم د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي چې مرکزی سیستم ته د رایو د لیک بهیر چټک کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د یو خبری کانفرنس له لارې اعلان وکړ چې 1,000,000 او 88 رایې سیستم ته لیږدولي دي. دا ټولې رایې د 2,500 محلونو دي. د ټاکنو د کمیسیون په نننۍ خبري کانفرنس کې چې د دې کمیسیون ټولو غړو خبرې وکړې، یو وار بیا وویل شول چې د میزان په 20مه د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ته هڅې کوي.
اما منګه او دارالانشا ټول په دې باندې متحده یاست چې اول خپل ټایم لاین مس نه کړو. کایا نه 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 داخله د ستونزې په اساس کېږي، دا بیا موږ د افغانستان خلکو سره شریکوو.
خو بل لور ته د ټاکنو څار بنسټونه وایي چې ښایي د ټاکنو کمیسیون په خپل وخت ونه شي کړای لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
نو دا فکر کوم چې کمیسیون لپاره یو نوې فصل د کار پیلوي، هغه دوی به ولایتونو ته لاړ شي، صندوقونه په غوږ کې چې توپیرونه لیدل کېږي په بایومیټریک معلوماتو کې او د قاضي سیستم کې، هغه باید بیا له سره تفکیک شي او بیا شمیرنه سره شي او نوې ریزل شیت یا د پایل فورم جوړ شي چې هغه بیا پروسس شي. نو وګورو چې څومره دغه توپیرونه رامنځته کېږي. که ډېر محلات وي نو په یقین سره چې په وسنه نظام باندې نتیجه خو نه اعلانېږي.
دا کمیسون وایي چې د ټاکنو د بهیر پاتې پروسه به هم په شفافیت مخته وړي او هیڅ راز اختلافات په دغه کمیسون کې نشته.
هیڅ نوه غیر قانوني عمل دلته ځای نه لري په کمیسون کې. دا د هغه بیرون که څوک توجیه کوي او که څوک طرفداري کوي، څوک جانبداري کوي، هغوی دې واوري په خلاصو غوږونو باندې او دلته دې زموږ همکاران واوري. که دلته کوم فاسد، کوم مفسد او کوم متقلب پاتې، هغه دې هم د دې تریبیون نه واوري چې دلته ځای نشته.
موږ باقي کوم مراحل چې په مخکې لرو زموږ د کمیشنر صاحبانو د شدید نظارت لاندې دا ترسره کیږي او موږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې ټولې پروسې به په شفاف شکل باندې پرمخ ځي.
د ټاکنو کمیسون د اس ډي کارتونو له لارې کمپیوټر او بیا سرور ته د رایو د لیک چاره هم تیره ورځ د جرمني کمپنۍ په مرسته پیل کړه او وایي چې نږدې ورځو کې به ټولې رایې سیستم ته داخلي شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پارلمان او کورنیو چارو وزارت ترمنځ لانجې د یو شمیر وکیلانو ترمنځ د نظر اختلاف پیدا کړی دی. په ولسی جرګه کې یو شمیر وکیلان وایي چې د دې جرګې ځینې وکیلان په خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي، خو یو شمیر نور وایي چې پولیسو د وکیلانو سره ناوړه چلند کړی دی. لیمینیازی رپورټ راکړي.
دوه شپې وړاندې د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو او پولیسو ترمنځ نښته د دې لامل شوه چې د شپې ناوخته د ولسی جرګې عمومي جلسه ترسره او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر دغه جلسې ته راوغوښتل شي. اوس د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي چې د شپې ناوخته مهال د ولسی جرګې د جلسې دایرول د قانون خلاف کار دی. دغه وکیلان وایي چې پولیس حق لري د قانون مطابق د افغانستان ټول وګړي وپلټي. د دغه جرګې دوه غړي آریانیون او شینکی کړو خیل په دې اړه وایي:
موږ د هغه وکیلانو چې قانون ته غاړه ږدي او د قانون مراعات کوي او قانون په ځان تطبیقي، موږ د هغو بی ای سی ټی یا د هغې په مقابل کې ودرېدل د حکومت دخوا غندو. خو هغه وکیلان چې قانون ته غاړه نه ږدي او ځان موافق د قانون ګڼي او په یو کارت باندې څلور موټرې ګرځي او یا غیر هغه وسلې ګرځي چې جواز نه لري، نو د هغې نه دفاع کول زموږ خپل حیثیت او آبرو نور هم راټیټي. د ولسمشر نه نیولې تر ټیټ رتبه کسه پورې، یعنی عام وګړي هم باید قانون ته غاړه کېږدي او د قانون په مقابل کې موږ ټول یو سان یو.
زموږ د پارلمان غړي پوه شي چې ټوله مسله کې دوی مسؤلیت نه لري. دوی باید هغه جرایم چې مثلا د نور په شان باندې باید دوی تابع وي، هغه چې باید ورباندې قانون تطبیق شي په دوی باندې هم تطبیق کېږي. ځکه چې یو چې د وکیل صاحبان فکر کوي چې دوی مسؤلیت لري، باید دې مسلې ته جدي توجه وشي او دا کمیټه باید فعاله شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ولسی جرګې د غړو د موټرونو د تورې ښیښو پاکول او د ناثبت شوو موټرونو او سلاګانو په اړه د پولیسو پوښتنې هغه څه دي چې د وکیلانو د تند غبرګون لامل شوي دي. خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې نه یوازې وکیلان د تورې ښیښو په موټرونو کې تګ راتګ کوي، بلکې حکومتي چارواکي هم له خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده کوي او په هغه موټرونو کې تګ راتګ کوي چې تورې ښیښې لري. د ولسی جرګې یو غړی محمد رفیع لکوزی په دې اړه وایي:
د وزیر موټر زه په دې سرایي علاودینو کې درېږم، دوه دانې سپین لنګ روزر یو هایلاکس ورسره تیریږي، دی ورته سلامي وایي، تور پلیټونه دي، شیشې تورې دي، سوګې نه ودرې، خو واو جیم پلیټ موټر چې کورولا همي یا دی چې پښتنه وکي وکیل د بغل ته ودرې تر هغه بي زده کوي تر څو دی کې زور رسیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي امریکا غږ ته وویل چې دغه وزارت منسوبینو په هیڅ وجه له وکیلانو سره ناوړه چلند نه دی کړی او نه به یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې پلس هاو هغه موټرونه چې تورې ښیښې لري پاک او یو شمیر جنګي او نظامي تجهیزات هم له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه ضبط شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د سوریې د شمالي برخې نه چې ترکیه پکې د کوردی وسوالو په ضد عملیات کوي او عملیات پیل کړي دي، خپل ټول عسکر وباسي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د سوریې حکومتي ځواکونه نن دوشنبه د ترکیې پولې ته نږدې د تلتمار ښارګوټي ته ننوتل. دغه سرتیري چې د سوریې بیرغونه رپوي د تلتمار په لویدیځ کې ځای پر ځای شوي دي. په سوریې کې د ترکیې په عملیاتو کې یوازې په یوه اونۍ کې د سلهاوو کسانو د وژل کېدو او څه د پاسه د سلو زرو کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړ شوی دی.
زه څلور ماشومان لرم، دوه نجونې، دوه هلکان، چیرته لاړه شم؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې د سوریې له شمال نه چیرې چې ترکیه د کورد وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړي خپل زر پاتې سرتیري وباسي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون یک شنبه فاکس نیوز ته وویل چې د جګړې په ډګر کې وضعیت شیبه په شیبه خرابیږي.
مونږ اوس پوهیږو او باور لرو چې ترکان احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نوره هم جنوب ته پراخه کړي. دا حالت مونږ د بد وضعیت سره مخامخ کوي.
ترکیه دغه کردان ترهګر بولي او نه غواړي ورسره خبرو ته کښېني. د ترامپ حکومت اوس وایي غواړي په ترکیې باندې بندیزونه ولګوي.
دا بندیزونه به ښایي په کوچنۍ کچه پیل شي، وروسته به بیا کیدای شي ډیر شي چې د ترکیې اقتصاد به له منځه یوسي.
د اروپایي اتحادیې مشران په پام کې لري چې د ناټو د غړي هیواد ترکیې پر ضد د وسلو بندیز پراخ کړي.
فرانسه له دې غونډې د څو شیانو تمه کوي. لومړی د ترکیې د برید غندنه، د یرغل سمدستي پای ته رسولو غوښتنه، په ځانګړې توګه ترکیې ته د وسلو صادراتو په اړه یو ثابت دریځ. خو تر ټولو مهم موږ غواړو دا غونډه د اړینو اقداماتو د ترسره کولو یو فرصت وي، څو امریکا د داعش پر وړاندې د نړیوال اطلاق یوه غونډه جوړه کړي. په نهایت کې موږ هم ویره لرو، بلکې همدا اوس موږ وینو چې دا کار د داعش د پیاوړتیا لامل کیږي. موږ باید حتما د دې مخنیوی وکړو. موږ باید دا خبره ترکی چارواکو او اروپایي اتحادیې ته په خورا متحد دریځ کې روښانه کړو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن دوشنبه ویل فکر نه کوي چې د سوریې کوبانی ښار ته د سوریایي پوځیانو تلل به څه ستونزه وي.
ډېرې ګنګوسې شته، په ځانګړې توګه د سفارت له لارې او په کوبانی کې د روسیې مثبت چلند سره داسې ښکاري چې هیڅ مسئله به نه وي. په منبج کې لکه څنګه چې موږ خپله پریکړه کړې، اوس یې د پلي کولو په پړاو کې یو.
اردوغان آذربایجان ته تر سفر مخکې په خبرو کې وویل چې ترکیه به د سوریې په شمالي ښار منبج کې خپل پلانونه پلي کړي او هلته به عربان ځای پر ځای کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
نن په افغانستان کې 8.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو په ضد ملي کمپین پیل شوی دی. د روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې په قندهار کې به د پولیو په ضد د کمپین په ترڅ کې 15 لکه زیات ماشومان واکسین شي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار ښار په ګډون په 10 ولسوالیو کې به کور په کور واکسین ترسره سي، او د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله په هر روغتیایي مرکز کې ماشومانو ته واکسین عملي کیږي. کندهار د پولیو دوه مثبتې پیښې لري. دا تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو عمومي کمپاین دی چې په لار اچول کیږي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په روان کمپاین کې به په کندهار کې 15,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل سي.
موږ چون وخت لنډو د هغه د پاره د پلان تر جوړېدو په مرحله کې یو چې څنګه وکولی شو په دغه نوې تګلارې ستراتیژي باندې چې سي مرکز ته کوچنیان راسي او هلته واکسین سي، سره د دې چې ډېر محدودیتونه لري، ولې بیا هم کار په روان دی او په اینیال کې خبرې هم روانې دي چې په ټول ولایت کې کور په کور د واکسین اجازه ترلاسه شي او تطبیق شي.
روغتیایي چارواکي وایي چې کور په کور ماشومانو ته واکسین رسول تر ټولو اغیزمنه لار ده، خو د کندهار په ولسوالیو کې د نامنیو له کبله دا چاره ستونزمنه سوي. د کندهار والي حیات الله حیات له ځایي اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د پولیو په له منځه وړلو کې له روغتیایي ټیمونو سره مرسته وکړي او دولتي بنسټونه له خپل اړخه هر راز همکاري ته ژمن دي.
ټول علما کرام، قومي مشران، استادان، مور و پلار ټول په دې پروسه کې د موږ سره کوشش وکړي تر څو د 15 لکه اضافه هغه کوچنیان چې په دې ځای کې دي هغه واکسین شي.
د کندهار د مثبتو پیښو تر څنګ په روزګان او هلمند ولایتونو کې هم د پولیو ټولې 15 پیښې سبسوي چې له روغتیایي پلوه د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د یادې ناروغۍ د خپرېدو له کبله ځایي اوسیدونکي هم اندېښمن دي. د کندهار اوسیدونکو عجیب ګل محمد وای چې د ماشومان د پالج د ناروغي لويري د خپل هر ځل په خپل د خپل کور ماشومان د واکسین تر مرکز رسی
خاص په دغه مخه مې راوستل دي چې دغه د واشي وایروس مخنیوي وشي او دغه خپل کوچنیان وقایه کوم.
د کندهار ترڅنګ په هلمند کې چې سش کال پکښې د پولیو 15 پیشي او روزګان ولایت کې چې د پولیو 8 پیشي پکښې سبسوي دي هم نن د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. د جنوبي حوزې په کچه له 15 کالو څخه د چټ عمر لرونکو ماشومانو شمیر 1.5 میلیونه شول کیږي چې د روغتیایي مسولینو په وینا پروان کمپاین کې به د ټولو ماشومانو د واکسین کېدو هڅې ترسره شي.
لګوزنګنا خپل ماشومان خوندي وساتي تر 15 کالو کم همره ماشومان واکسین کوي. زه تاسو قمر ګلایم.
او د پکتیکا د ولایت د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې د پولیو ضد واکسینو په تطبیق کې د خلکو همکاري زیاته شوې ده. عبدالملک شفق راپور شلیګله.
برمل د پکتیکا له 13 ولسوالیو یو هغه ولسوالی ده چې په 2018 میلادي کال کې پکې د پولیو و مثبت پیښې رامنځته شوې، خو اوس د همدې ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په ګڼو سیمو کې عام خلک د پولیو واکسین له رضاکاره ټیمونو سره د دې لپاره مرسته کوي چې ماشومان یې له دې وایروسي ناروغۍ څخه وژغورل شي. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د پولیو ناروغۍ په لمنځه وړلو کې د خلکو همکاري د پام وړ زیاته شوې ده. د کتلوي معافیت مشر ډاکټر عبدالحکیم احمد په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
رښتیا هم په پکتیکا ولایت کې همکاري زیاته شوې ده، ځکه چې بغیر د علماو او د قومي مشرانو نه موږ نشو کولای چې د پولیو کمپاینونه په ساحو کې تطبیق کړو، او د قومي مشرانو همکاري ده چې موږ په آزادانه ډول باندې کولای شو په ټولو ساحو کې د پولیو کمپاینونه په ښه ډول تطبیق کړي.
دراز خان چې یو تن کډوال دی او د برمل ولسوالۍ د لمن په سیمه کې اوسیږي وایي له هغې وروسته چې په سیمه کې یو شمیر ماشومان په پولیو اخته شول هیڅکله یې بیا ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه پټ نه دي ساتلي. نوموړی وایي:
چې کله دلې روښ دي بیا دای سمیژ هغه د افغانستان چې سمرا دای سمیژ عوام دي او سمره کډوال دي هغې سره مې خپله همکاري چې کوم شریکه کړله او چې کوم کاروي واغه مېز دن واپره جری به سره وسوتله.
د همدی ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی منور خان بیا برملته د روغتیایي مسولینو پاملرنه کمه بولی او ل اړوند مسولینو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي.
په دنا بعد دغه د برمل اوسیدونکو په دنا دلمستي خو داس کم کم واکسین راځي، په دنا بعد داسې پیرا مکمل نه راځي، په دنا بعد چې مثال مېشته ار شي راورسیږي واکسین وی ډېرې بیمارۍ دي ډېر تکلیفې نه دي.
دا په داسې حال کې دی چې دوه ورځې وړاندې په پکتیکا کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا مسؤلین وایي کمپاین جریان لري او تر دې دمه له هیڅ کومې جدي ستونزې سره نه دي مخ شوي.
څو مهم خبرونه لنډیز اورئ: د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې باندې 1.1 میلیونه بایومیټریک شوې رای مرکزي سرور کې اچول شوې دي. افغانستان حکومت وایي د سولې ټینګېدلې د مهمو کارونو په سر کې راځي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې دښمن ته ماتې ورکړې. نن په افغانستان کې 8.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین ورکولو ملي کمپاین پیل شو. د اروپایي اتحادیې هیوادونو نن د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې ترکیې ته د وسلو صادرات بزنډوي. امریکا متحده ایالات وایي د سوریې له شمالي برخې نه خپل ټول عسکر باسي. په انډونیزیا کې پولیسو 22 کسان په دې شک نیولې دي چې په دې هیواد کې د چاودنو او بریدونو پلان درلود. د جاپان په مرکزي او شمالي برخو کې نن د ژغورنې عمله په هغو 1200 کسانو پسې ګرځي چې د سیلابونو نه وروسته تریتم شوي دي. هند ویلي په کشمیر کې د لاسي تلیفونونو په مخابراتي شبکو محدودیتونه نن کام کړل. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO نن رسمن امریکا ته اجازه ورکړه چې د اروپایي اتحادیې نه په وارداتي اموالو تر 1.5 میلیارد ډالرو ګمرکي مالیه ولګوي. او د هسپانیا ستر محکمې د کاتالونیا ایالت د بلتون غوښتونکو نه پخوانی مشران نن د شنبې پر ورځ د نه نه تر 13 کلونو په زندان محکوم کړل.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خود امریکا غا خبرونه د عملري سو شیبو کې د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.